Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې مو درته دغه راپورونه او مطالب راټول کړي. پر امریکا بیانی وکه شوې چې له خطر سره مخامخ افغانانو په وړاندې مسؤلیت نه دی ادا کړی، خو چارواکي لا هم ځان ژمن بولي.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړی او له خطر سره مخامخ دي.
په دې اړه امریکا کې د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. طالبان دا نه مني چې ګواکې د پخواني حکومت یو شمېر سرتیري دی داعش ته ورغلي وي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
او خوست کې له پوهنتونه تازه فارغ شوي یو څه ناهیلي دي.
زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. زه تر کور ته ځم، دا نه دمه زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
نن سه شنبه د لړم یا عقرب ولسمه او د نومبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پیل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. له اوږده ځنډ وروسته نن د سپین بولدک لار بیرته پرانستل شي. نیوزیلند افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه او د کرکټ ملي لوبډلې هند سره د سیالۍ لپاره په تیاری بوختې دي. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتک پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه پیاده حکومت مونږ نه کندهار تذکره مینه او د ټول افغانستان پاسپورت ته زمینی او د ټول پاکستان شناختی کارت لري.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنۍ چارو وزیر ویاند نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړې او دواړه یې په ډېر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي که افغان لوبډلې که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 150% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.3 میلیارد ډالر و، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد ډالر و. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی و. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بېوزله هیوادونو ته سخت ګزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په 10,000 افغانانو د چټک لیږدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې د دوی په ټکو په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا دغه راز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستان ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
103 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په 10,000 افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ته په استولي لیک کې ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک کې چې دغو سازمانونو استولی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خپور کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. دغو سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د دغو افغانانو د لیږدولو پروسه یې په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو د سازمانونو مشرانو د غرض ویلي چې که سپین ماڼۍ دغه پروسه چټکه نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایډن پر ادارې تور داغ وي. دغو ادارو په استولي لیک کې د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بېلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپورو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو ایستلي خو یو شمېر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ ژمنه هیڅ ضرب العجل نه لري.
has no deadline.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر دیرشمې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباعو له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یوه ګډه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
ومورېدل چې د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکي کمال سادات هم دا شیبه د امریکا له نیویارک استډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، راځي په دې پیل کو چې امریکا رښتیا هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی لکه څنګه چې دغه غیر دولتي ډلو او سازمانونو ورته اشاره کړې.
ډیر مننه لودین صاحب. او لومړی خدای چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی. او دیم دا چې ډیر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډیر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډیر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلو نه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب، دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدای چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویره لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې د هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته د رسیدګي وشي. ښاغلی لودین، اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولیږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودل.
بله سادات صاحب، تر ډېره دغه سي غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لکه څلر ویزر افغانان راوېستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان را باسي. دا تضاد ولې دولتي چارواکي ځان ګرم نه بولي اما غیر دولتي بنسټونه بیا دوی ملامت کړي؟
اصلا کې هر کله یې کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راو بسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوې کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول، مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوې چې اوس ا مستحق کسان دی په ریزه نه دی اړوند هیوادونو ته ایستل شي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځنې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولای. نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین نړیوال متحدین چې وو هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي داسې دی اوس هم همدغه نټو اصاف سره کښېني او دی وایي چې د دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره یې کار کړی دی په هغې د سلا مشورې سره وکړي، لیکن هغسې څه چې باید وشي هغسې څه نه دي شوي.
د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نو راپورونه وروسته راځي، خو اوس د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان له مجیب حبیب زیناورو.
وار اند دراکس د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن روبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخیستل شوي دي. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اګست په 15مه د طالبانو د بیا راتګ موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولئ چې نن افغانستان په هماغه اندازه یوه سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اګست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلي چې طالبان خپله په افغانستان کې د یوې ډلې تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان لا هم په داسې یو څه ټینګار کوي، اسلامي امارات به یې د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبانو خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10مه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې غوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده غوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو، د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېر شمېر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړې شي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې ډېری ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. لیکواله وایي چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅې بریالۍ نه شوې نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلي چې نجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ له شپږم ټولګي پورت هم ښوونځیو ته ځي. د هغوی ویاندویان وایي چې اوس پر داسې طرز العمل کار کوي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز العمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغو نجونو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. طالبانو هغه راپورونه چې وایي د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش سره یو ځای شوي رد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا د یو شمېر ټولنیزو رسنیو تبلیغات وبلل. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تېره ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان یې تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او وی ویل
راپورای پیوستنې ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوي یو ځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سختدریزه ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ په وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغر یې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغې ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سختدریزه ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبر په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهال د تېرې سېشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
آزادی خبری مجله اوري.
په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمل وړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ نه فارغ شول. یاد فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه برابره شي او که نه. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمل وړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې راتلونکی نامعلوم دی. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامه روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمدشاه عبدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړې، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلي مې نورم ډېره شوله، تقریبا زه فارغېدم ډېر په هیلې سره جګه شوي وم. سهار خوږدل ته راغله، موږ ملي سرود هم ونه لرلو. کومې هیلې مې لرلې هغه بېرته نورې هم ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نن مې عبدالجبار ترمان ده، موږ د سایتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې، زموږ هیله دغه ده چې زموږ خوارۍ په اوبو لاونه شي او موږ ته د کار زمینه برابره شي تر څو موږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمدشاه عبدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نورالله قاضیزاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپېته و ناست محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او درسین کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړه چې دغه فارغین کامل اطمینان ورکوم خوشمېشتو ته ډاډه یو چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزه کوي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډېر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولی، بدون د فارمسیست نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولی، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوکي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولی. نو اساسي رول چې بدې کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایی مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د دغې مجلې د پای شېبو ته رسېدلی یو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسرۍ مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دا لاره به نن سهار 8 بجې پرانیستل شي او هر ورځ به 8 ساعته پرانیستې وي. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند د بهرنۍ چارو د وزیر ویاندې نانا یا ماهوتا پرون ویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلوره جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای څوک لوبډله کې شامل شي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي چې د سږ کال دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیونه ډالر و. حال دا چې پروسه کال په ورته موده کې دا شمیر 1.5 میلیارد او 800 میلیونه و.